د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر شپږنی مو بجو دوام کوي. د نننې خبری مجلې د سر موضوع مودا ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي دا یو خوب دی چې اوس دوی له واکه لرې شي او پر ځای د نور خلک د چارو مشري پر غاړه واخلي. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د دفاع وزارت په پکتیکا ولایت کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده د دریو قمندانانو په ګډون د نهو سخت دریځو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باید د دې میړانه ولري چې له خلکو په تیره بیا له هغو کورنیو چې خپل عزیزان د حزب د جګړو په ترڅ کې وژل شوي بښنه وغواړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په یوې ځان وژونکې حمله کې د راپورونو له مخې اووه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده او حقانی شبکې د یو شمیر سخت دریځو د وژل کېدو خبره کوي. د دې ولایت والي ویان نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د دواړو شبکو لس سخت دریځې وژل شوي دي.
امنیتي ځواکونو د ګډ همغږۍ د مرکز د معلوماتو له مخې تېره شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په حریف کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وښېده چې په دغه کې د حقاني شبکې او القاعده غړي شامل دي. په لومړني معلوماتو کې ویل کېږي چې لس تنه وسلوال مخالفین د القاعده ډلې او د حقاني شبکې پکې وژل شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د القاعده د درې قمندانانو په ګډون نه سخت دریځې وژل شوي. له بلې خوا په دیره اسماعیل خان کې د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د پکتیکا په لمن سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو درې مشران وژل شوي. په وژل شوو کې یو هم د تحریک طالبان پاکستان د مسعود ډلې ویان اعظم طارق ښودل شوی دی. د خان سعید ډلې یو مشر مشال رادیو ته د هغه وژنه تایید کړه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي امنیتي ځواکونه په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته امپریخې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ د تاکتیکونو له ډلې څخه دي او موږ په هلمند کې هیڅ کوم ځای له لاسه نه دی ورکړی. پوسته له یو ځانه بل ځای ته په موقت ډول انتقالیږي، خو دا په دې معنی نه ده باید فرصتونه برابر کړو چې بیا دښمن ته یو ضربه ورکړو.
خو د هلمند والي حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د 150 پوستو خبره تایید کړه او ویل چې په دې پوستو کې 80 د ملي اردو او پاتې د پولیسو وي. د ښاغلي حیات په خبره کچیرې په هغو کسانو کې چې پوستې په قصدي ډول پریښې دا ثابته شي چې دوی دا کار قصدن کړی نو څارنوالۍ ته به معرفي شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باید د دې میدانه ولري چې له خلکو په تیره بیا له هغو کورنیو چې خپل عزیزان د حزب د جګړو په ترڅ کې وژل شوي بښنه وغواړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د حکومت او حزب ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک په اړه وکړي. هغه وویل خلک به هیڅکله هغه جنایتونه هیر نه کړي چې د حکمتیار حزب ترسره کړي دي. د افغانستان د وګړي په توګه له ښاغلي حکمتیار څخه زما انتظار هم دا دی چې میړانه وښیي او په خپله د افغانستان له خلکو په تیره بیا له هغو کورنیو بښنه وغواړي چې خپل عزیزان د هغه د حزب لخوا قرباني شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یو مورد پرته په کورنیو جګړو کې د ښکېلو ډلو مشرانو چې ډېرې په حکومت کې دي او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا جنګي مجرمین او له بشري حقونو څخه سرغړونکي بلل شوي تر اوسه له خلکو د خپلو ترسره کړو جنایتونو په خاطر بښنه نه ده غوښتې. د حکومت او حزب ترمنځ په شوي تړون کې د غراز په خپله حکمتیار او د دې ګوند غړو ته قانوني مسؤلیت ورکړل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي تړون نوی پروګرام به پر کلو سربیره ښارونو کې هم پراختیایي چارې مخته یوسي. ښاغلي غنی نن د دې پروګرام د پرانستلو په مناسبت غونډې ته په وینا کې د دې پروګرام د پروژو پر شفافیت او ښه کیفیت ټینګار وکړ او وی ویل نامنی به د دې سبب نه شي چې کارونه یې په سمه توګه ترسره نه شي او خلک یې له خدماتو برخمن نه شي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلل حکیمي دا یو لس کلن پروګرام یاد کړ چې د ده په وینا یو میلیارد ډالره پرې لګښت راځي.
آزادی رادیو
د عراق په پلازمنه بغداد کې په یو ځان وژونکو حمله کې د راپورونو له مخې و کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن د بغداد په لویدیز اسکان سیمه کې په داسې حال کې شوې چې ځایي اوسیدونکي راتلونکې میاشت د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره تیاری نیسي. په دې پیښې کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې تل د عراق اکثریت شیعګان د حملو لپاره په نښه کړي دي. اردنی لیکوال ناهز حتر نن د عمان د یوې محکمې په مخ کې په ډزو وژل شو. حتر د یوه کاریکاتور د شریکولو چې هغه مسلمانانو ته سپکاوی بلل شوی په خاطر محاکمه کېده چې د ودانۍ بهر په دریو مرمیو ولګید. د اردن د دولتي خبري آژانس د راپور له مخې حمله کوونکی چې هویت یې نه دی معلوم د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. 53 کلن حتر چې مسیحي مذهب و په اګست میاشت کې وروسته له هغې ونیول شو چې په خپله فیسبوک پاڼه کې پر جهادیانو د ملنډو وهلو یو کارتون ایښی و. حتر فرقه ایش خړو ته په لمن وهلو او اسلام ته په سپکاوي تورن شوی و. امریکایي چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیز کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو مشکوک شخص نیولی دی. د واشنگټن ایالت د غزمې د ادارې ویان مارک فرانسیس ویل ټوپکوال تیره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. هغه مشکوک حمله کوونکی 22 کلن ارکان چټن د واشنگټن د اواک هاربور اوسیدونکی یاد کړی دی. د ماونټ ورنان د سیمې د پولیسو مشر کریس کاموک د حمله کوونکي د هویت په اړه وویل:
Just the preliminary information is all we have at this point.
د لومړنۍ معلوماتو لمخې چې موږ اوس په لاس کې لرو، هغه له ترکیې د هیواد مهاجر شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د واشنگټن ایالت د برلینګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تن هغه مهال ووژل شول چې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي دا په روسیې پورې تړلې چې په سوریه کې اوربند ټینګ کړي او خبرداری ورکوي چې موسکو ته زیاته حوصله نشي کولی. د برېتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې پرون په نیویارک کې له غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې ویل شوي چې بار پر روسیې پروت دی چې خپله لیوالتیا ثابته کړي او د اوربند د بېرته ټینګېدو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو د ژغورلو، د بشري مرستو رسولو او هغو خبرو ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کلک او پراخ ګامونه پورته کړي چې په اساس یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي انتقال لپاره خبرې مخته وړل کېږي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برېتانیا، فرانسې او متحدو ایالاتونو په غوښتنه نن د ورځې په وروستیو کې غونډه وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری مننه کوم چې خبرونه وړاندې کړل. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې او دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.90 او د اف ام په 10.5 څپو باندې اورېدلی شي. وړاندې په خبري مجله کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا یو خوب دی چې اوس دوی له واکه لرې شي او پر ځای د نور خلک د چارو مشري پر غاړه واخلي.
وقتی که رای مردم، اراده مردم در بین باشند، بیاری خداوند یک خواب است. اینا برن باز با یک چیز دیگه جور میکنیم از سر. این به جایی نمیرسه.
ولسمشر غنی د خارون او کلو د متوازن انکشاف لپاره د 0 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د ولسی تړون په نامه د وی برنامه پرانیسته وکړه.
برنامه نفاق شرابی برای 5 سال دیزاین و 3 سال مدت تطبیق میشه. با بودجه 1 میلیارد یعنی 1000 میلیون دلار تحت پوشش قرار میگیره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندانونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه ښودلې ده. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ د رواني لوبغاړو هم در سره ورستي جزئي یو شریکو نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هغه وازی چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمې دي. عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ د ولسي تړون د ملي پروګرام په غونډه کې پار کې وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لویې جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
که څه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې له څه مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرایه رئیس دا ډول څرګندونې ناسمې او خوب بولي. عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ د ولسي تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی.
امی آوازه که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده یکان دفاده من وقتی چیز پوره نشد
دی وی دا آوازه چه گند وقت پوره شوی ده هیچ چی وقت نده پوره شوی دا چه وی دوی دی ولار شی او یو نوی شیدی راشی لمره خدای خوب دی کلا چه ده خلک رای او اراده موجوده وی ده خدای پا مرسته ده ازبا پا حالت که ده خلک زور ده خدای زور دی دا یو خوب دی چه دوی ده خبری کوی پا کم مشروعیت او کم اساس دا با پر خپل ځای پریږدو دا کوم ځای ته نه رسیږي. ښاغلی عبدالله دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وې او کارونه هغه شان چې لازمه وه نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بېلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې زینو ملي او سیمایزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه پیل شوي دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق له شوي تړونونه او کارونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له څه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسېدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انور الحق هدی په مشرۍ نوې ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه ده ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې د رابللو او د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله ملي وحدت حکومت په ناغېړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نامنونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود رشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم وجود داره، بهانه هایی که هنوز شرایطش آماده نیست.
دیوی میکانیزم شته او کوم پلمی چکیگی دا به هم جواب عمومی. لا هم وقت شته او په دې ریازنی کیگی چه باید د لوی جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په جواب کې ویلي چې دوی د لوی جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دی ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی. خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په دو کلونو کې د لوی جرګې له لارې د اجرایه ریاست د پوست برخلیک معلوم شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خارونو او کلو د متوازن پراختیا لپاره د ولسی تړون تر نامه لاندې نوی پروګرام پرانیست. محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ په پرانیستون کې وینا کې وویل دا پروګرام به د هیواد په خارونو، لرو پرتو او نام نسیمو کې په یو شان عملي شي. پام وکړئ په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته.
افغان حکومت وایي د ولسی تړون پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیایي چارې پرمخ یوسي او خلکو ته به اساسي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه پروګرام د پرانستلو لپاره د یکشنبې په ورځ په ارکې غونډه جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر اجرایه رئیس او د کلیو د پراختیایي شوراګانو استازو هم پکې ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کې د پروژو پر شفافیت او کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې نامنی به د دې سبب نشي چې خلک له اساسي خدمتونو محروم سي. هغه وویل له نظارت پرته موږ شفافیت نشو راوستلی. د متقابل حساب ورکونې معنی همدا ده، خو د ولسي تړون پروګرام چې عمده کار سرته رسوي هغه د حکومتوالۍ فرهنګ ته بدلون ورکول دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د ولسي تړون پروګرام لس کلن دی چې یو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. ښاغلي حکیمی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د لومړي څلور کلن پروګرام لپاره شپږ سوه دېرش میلیونه ډالره ځانګړي سوي چې یو سلو دېرش میلیونه د افغان حکومت، څلور سوه میلیونه نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق له لارې او سل میلیونه ډالره هم د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکړل سوي دي. په ټولیز ډول د یو میلیارد ډالرو وړاندوینې شوې بودیجې له جملې څخه د څلورو لومړنیو کلونو لپاره شپږ سوه دېرش میلیونه ډالره تمیل شوې بودیجه موجوده ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې ولسي تړون پروګرام کې به د کلیو پراختیایي شوراګانې نویسي، کوچیانو، کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ته به پکې ونډه ورکړل سي، او د ښځو ونډه به په نویو شوراګانو کې پنځوس فیصدو ته زیاته سي. نصیر احمد ورنۍ وایي چې د ولسي تړون پروګرام کارونه به د پوهنې، عامې روغتیا، کلیو پراختیا وزارتونو، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې، د ګډې دارالانشا لخوا پر مخ وړل کیږي.
بین وزارتی برنامه را اگر دی برنامه شامل وزارتونه مکلف دی خپل مرتبط خدمات یعنی دی برنامه لار خلقه تا ورسید دی متوازن انکشاف دی پارا دی کلو و بردو دی پراختیا او رغون ترچنگ خاری رغون پراختیا تا هم دی برنامه که خیلی ورده شد.
ښاغلی دورانی زیاتوي چې د دغه پروګرام له لارې به په راتلونکو لسو کلونو کې په مهمو برخو د څښاک اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې، برېښنا، د اوبو لګولو سیستم، د کرنې پراختیا او سړک جوړونې پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي. افغان حکومت وایي چې د ولسي تړون پروګرام د ملي پیوستون د پروګرام ځای نیسي، او هغه ستونزې چې د ملي پیوستون په پروګرام کې موجودې وي هغه به په دې نوي پروګرام کې لرې سي. ملي پیوستون پروګرام په 2003 میلادي کال کې پیل او په تیرو دیارلسو کلونو کې څه باندې اته اتیا زره پراختیایي پروژې په کلیو او بانډو کې پلي کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندانونو او د سلبازادۍ په ځایونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه ښیي. دغه کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې د شکنجې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجې او ځورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې هیواد په زندانونو کې د شکنجه او زورونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې شکنجه د یو غیر انساني عمل په توګه باید ودرول شي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل سره له دې چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو په پیښو کې کموالی راغلی، خو وایي چې دوام یې د بشري حقوقو په وړاندې لا هم یوه ننګونه ده.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې سره لدی چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو د پیښو ګراف ښکته راغلی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې چې د کورنیو چارو وزارت تر څار لاندې دي امنیتي او قضایي ارګانونو ځینې پیښې ثبت کړي دي او موږ په دې برخه کې اندېښنه لرو. زموږ وړاندیز افغان حکومت ته دا دی چې د شکنجې د مخنیوي الحاقي پروتوکول سره یو ځای کړي.
اغلی سمر زیاته کړه چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ تورن کس د شکنجو زورونو له امله تر قانوني څېړنو لاندې نه دی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر ویل چې اوس مهال نږدې ډېر زره کسان په زندانونو کې بندیان دي چې د یو شمېر نورو ستونزو تر څنګ هغوی ته د مدافع وکیل نشتوالی او کموالی اندېښنې راپارولی دي. د بندیانو لپاره د مناسب ځای نشتوالی، د روغتیایي اسانتیاو کموالی او د حرفه‌ای زده کړو نشتوالی په زندانونو کې هغه موارد دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د زندانیانو د ستونزو په توګه یادوي. په ځینو راپورونو کې چې مخکې خپره شوي د افغانستان په زندانونو کې ناوړه چلند، وهل ټکول، د مرګ تهدیدونه او جنسي تیری د زورونو او شکنجو په توګه یادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجه او زورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوایی.
وزارت داخله متحد به مراعات قوانین بشری در محبس افغانستان در زندان ها توقیف خانه ها
در کورنی چار وزارت پا زندانون و توقیف زینو که در بشری حکون طول قوانین رعایت تجمندی کمی لیدنی کتنی چه منج پا دیورستیوی که لزندانون چخه کردی لنی کمرغه منج در زندانون پا برخه که دشکنجی کم و بیلگه نلو
موردی نداریم که خشونت صورت گرفته باشه.
خاغلی دانش زیاد تکره که چیر در افغانستان در بشری حکون خپلواک کمیسون پا زندانونو که دا زورونه او شکنجو پاړه اسناد لري نو له دوی سره د شریک کړي تر څو پاړه لازم اجرات وشي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د زندانیانو د زورونه شکنجې او لاغوی سره د ناوړه چلند پاړه اندېښنې ښودل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د بد چلند او د هغوی د شکنجه کولو په هکله په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سوله د روان تاوتریخوالي د حل مناسبه لار بولي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید د خلکو حقونو ته پام وشي. د دې کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له حزب اسلامي سره د شوې موافقې مخالف نه دي، خو وایي چې عدالت باید تامین شي. بیا هم نسیم شفق په اړه راپور لري.
کله یوې خوا افغان حکومت د سولې او روغې جوړې خبرې کوي، بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې په پروسه کې باید عدالت او د خلکو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم د سولې پلویان دي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید عدالت تامین او د خلکو حقوق په پام کې ونیول شي. سمروی دوی له حزب اسلامی سره د سولې د موافقه خلاف نه دی، خو د دې په خبره هیڅوک حق نه لري جنگی جنایتکاران و بخی.
در رابطه با صلح با یا مذاکرات همراه حزب اسلامی
له حزب اسلامی سره د سولې پاړون لکه څنګه چې ما وویل، موږ د خبرو لاله د شخړو د حل غوښتن کیو، خو موږ په دې برخه کې د عدالت او قربانیانو د حقونو تر پښو لاندې کول نه غواړو. یعنی هیڅوک نشي کولای چې حق العبد و بخي، او هیڅوک هم نشي کولای چې جنگی او د بشر ضد جنایات و بخي.
سیما سمر همدار از وایی چه ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار باید پا سیاسی پروسه که لشامل دو براندی لحق و کسانو بخنو غواری چه ده پا خبره ده ده حزب لخوا قربانی شویدی. تر دې وړاندې د بشري حقونو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. خو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د خلکو مدني او فردي حقوق او ازادۍ نه تر پښو لاندې کیږي، او په دې اړه یې اندېښنې بې ځایه وبللې. بلور ته د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال وایي چې د ټولو جنگي جنایتکارانو په اړه باید قضاوت یو ډول وي.
په ډېر تاسف سره چې ځینې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي، او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې څونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغوی محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو، او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي د په حکومت کې شتون لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د سولې د عالي شورا له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټولو افغانانو او نړیوالو ته ثابته کړه چې افغان حکومت قانوني او باعزته سوله غواړي. ښاغلي غنی څرګنده کړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د ملي ګټو لپاره ده، او ټولې وسلوالې ډلې کولای شي چې د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره د پروسې ته مخه کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مشرانو جرګې د یک شمې په ورځ د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر ورغوښتی، او له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغان کډوالو د ستونزو په باب ورڅخه پوښتنې وکړې. د کډوالو چارو وزیر ویل د هیواد په 9 ولایتونو کې د راستنیدونکو لپاره د ښارګوټو جوړولو ته ځمکې په نښه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
له پاکستان او ایران څخه د راستانه شوو افغان کډوالو د ستونزو غږ تر مشرانو جرګې ورسید، او دې جرګې هم د دوی ستونزې د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره شریکې کړې. مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ورغوښته و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو څخه یې د راستنو شوو کډوالو ستونزې ورته بیان کړې. مشرانو جرګې غړي نصار حارث وویل چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې، خو کله چې دغه کډوال هیواد ته راستنیږي له راستنېدو سره سم د بیکورۍ او بیکارۍ له ستونزې سره مخ کیږي.
اندیشنی چې په دې اړه موجودې وې دا دي: هغه کډوال چې له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته راستانه سوي وه پر سړکونو پراته وه او د لیږد لپاره یې اسانتیاوې نه وې برابرې.
همدارنګه د جرګې بلغړي باز محمد زورمت وویل چې که حکومت د راستنو شوو کډوالو ستونزو ته تدابیر ونه نیسي د بیکورۍ او بیکاری ستونزې به یې له ګڼو کړاوونو سره مخ کړي.
پاکستان د جبر او ظلم د پولیسو په اساس باندې هلته ډېر اذیت لیدلی دی. تاسو خپله دروازه باید خلاص ورته پرېږدئ، ځکه چې مهاجر راشي هلته مایوسه او دلته چې تاسو په دروازو کې ولاړ یې او تاسو وخت ورنه کړئ دلته بله مایوسه سره مخامخ کیږي.
د مشرانو جرګې غړو وویل اکثره راستانه شوي کډوال کورونه نه لري او تر هر څه لومړی له حکومت غواړي چې د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، سره له دې چې افغان حکومت ژمنه کړې چې هرې راستنه شوې کورنۍ ته به د کور جوړولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي. خو ځینو پخوانیو راستنو شوو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د یوې نمرې ځمکې پسې فورمه په لاس سرګردانه ګرځي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې د جمهور رئیس د حکم سره سم د راستنیدونکو لپاره د ښارګوټو د جوړولو په مقصد ځمکې په نښه شوي او د ښاري پلان د پلي کولو په خاطر د کورونو او ښار جوړونې وزارت ته سپارل شوی دی.
ما در مجموع در 29 ولایت افغانستان زمین داریم برای توزیع.
موږ د هیواد په 90 ولایتونو کې ځمکې لرو چې پر کډوالۍ د کورنۍ لپاره توزیع کړو. زیربنایي چارې موږ ورته جوړو او کورونه دې په خپل جوړ کړی. د شلترونو لپاره بهرنۍ هیوادونو د مرستې ژمنې کړې دي. دا مرستې کمې دي خو موږ هڅه کوو چې نورې مرستې هم جلب کړو.
څو ورځې مخکې د کورونو او ښار جوړونې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښارګوټو د پلان او ډیزاین په جوړولو کار پیل شوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هر ورځ له پاکستان څخه څه باندې 15,000 افغان کډوال هیواد ته راستنیږي. دا وزارت دا هم وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 15 میلیونه ته رسیږي چې نیمایي په هغو هیوادونو کې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري او دواړو ګاونډیو هیوادونو پریکړه کړې چې له راجستره پاتې کډوال به راجستر نه کړي او له هیواده به یې وباسي. خان محمد سین، د ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه کړې و چې د کرکټ د لوبې په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو، د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه همدا اوس روانه ده. د افغانستان دوه پرانیستونکي یا د پیل بیټسمینان شهزاد محمدي او شبیر نوري اوټ شوي دي. افغانستان تر اوسه پورې 6 منډې کړي دي او تقریبا 4.3 توپونه یا اورونه شوي دي. افغانستان لا هم اته ویکټ لري او 200 منډو ته اړتیا لري چې د بنگلاديش له لوري چې کوم هدف ورکړل شوی هغه ته ورسیږي. راګورځو نورو راپورونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ردوي چې په هلمند ولایت کې 150 امنیتي پوسټې د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلي. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په 14 کې تکتیکي شاتک شوی، خو ټینګار کوي چې اوس هغه سیمې بیرته نیولي چې د افغان ځواکونو چې پخوا طالبانو په لاس کې وي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د هلمند 150 امنیتي پوستې د سقوط او یا هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې یو شمېر پوستې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا لاس په لاس شوي وي، خو د ټینګار کوي چې دا پوستې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
ما در طی جنگهایی که صورت گرفته فقط
موږ د هغو جګړو په دوام چې ترسره شوي یوازې یو شمېر امنیتي پوستې لاس په لاس شوي چې که موږ له لاسه ورکړي هم دي بیرته مو نیولې دي او هلته زموږ امنیتي کسان حضور لري. او زه دا نشم تاییدولی چې په هلمند ولایت کې د زموږ اردو او پولیسو 150 پوستې له لاسه ورکړي وي او یا هم د دښمن په ولکه کې دي وي.
ښاغلی دانش وایي چې د پخوا په پرتله د هلمند امنیتي وضعیت ښه دی او کومه جدي ستونزه نه تر سترګو کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې 150 امنیتي پوستې د امنیتي ځواکونو له مقاومت پرته
د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دی.
من پلان درلود چې مارجا او نادلیو څلورم اوزه کې عملیات یو بیا شمال د هلمند ته ځو. تا سره اکثره به ما دا ویلې عزیزان همداسې وکړه چې ژمي ته به له خیره شمال د هلمند ته ځو. د منګ هغه خوب یې داسې راغکه چې ویل ښه خوب دې لیدلی او ته منګه ځو که ته ځې دلته د لشکرګاه شاوخوا یې دښمن راته راورسوه.
د ښاغلي حیات په خبره کچیر په هغه کسانو چې پوستې په قصدي ډول پریخي ثبوت پیدا شي نو سرنوالۍ ته به معرفي او قانوني چلند به ورسره وشي.
قدر من اوریدونکو د وخت د کمخ لامل مو دغه راپور قطع کړ، خو تاسو کولی شئ دغه راپور او نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی ورک. د خبری مجلې په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زما همکار حسن زاده صاحب راغلی او په دری ژبه به درته خبری مجله وړاندې کړي. حسن زاده صاحب ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما، خسته نباشین پرده صاحب. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که ریاست اجرایی حکومت افغانستان شایعات را نادرست خوانده است که گویا دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است، و این را نیز خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگه سه قماندان گروه القاعده در ولایت پکتیکا کشته شده است. پیش از نشر گزارش ها توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط ها. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید گلبدین حکمتیار باید از مردم معذرت بخواهد. هدف برای تیم کرکت افغانستان 266 بازی کرکت میان تیم های افغانستان و بنگلادش در داکا ادامه دارد، و یک حمله انتحاری در عراق 7 قربانی گرفت. مشروع خبرها. مقام های ولایت پکتیکا میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان 10 تن از اعضای شبکه القاعده و حقانی در این ولایت کشته شدند. نجیب الله پیرخیل سخنگوی والی پکتیکا امروز بر رادیو آزادی گفت:
امنیتی ځواکونه د ګډ همغږۍ مرکز د معلوماتو له مخې تېره شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په حریف کې
وسوال. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان که شب گذشته در این ولایت انجام شد، ضربان محکم به اعضای شبکه حقانی و القاعده در این ولایت وارد شده است. بر اساس معلومات نیروهای امنیتی 10 تن از اعضای شبکه القاعده و حقانی در این عملیات کشته شدند. در این میان یک مقام استخباراتی پاکستان در دیر اسماعیل خان گفته که در منطقه لمن پکتیکا در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی 3 رهبر تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. وی به رادیو مشال به شرط افشا نکردن نامش همچنان گفته است که در میان کشته شده ها اعظم طارق سخنگوی گروه مسعود طالبان پاکستانی هم شامل است. در همین حال تحریک طالبان پاکستان و مقام های این کشور این خبر را تایید می کنند، اما از این قماندانان طالبان پاکستانی نام نگرفتند. در این میان محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که 9 تن از شورشیان شبکه القاعده در عملیات پکتیکا کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی باید شجاعانه از مردم و به ویژه از خانواده های معذرت بخواهد که عزیزانشان در نتیجه درگیری های حزب وی کشته شدند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در واکنش به پیوستن گلبدین حکمتیار بر روند سیاسی کشور تاکید کرد که مردم هرگز جنایت هایی را که از سوی حزب حکمتیار صورت گرفته فراموش نخواهند کرد.
توقع ما شخصا به عنوان یک شهروند افغانستان از آقای حکمتیار این است که شهامت به خرج بده، بیاید شخصا از مردم افغانستان و به خصوص از قربانیایی که توسط حزب از او قربانی شده معذرت بخواهد تا زمینه یک پروسه سیاسی باز شود.
این اظهارات سیما سمر در حال صورت میگیرد که به استثناء یک مورد سایر افرادی که در جنگ های داخلی افغانستان دخیل بودند به خاطر جنایت هایی که در آن زمان صورت گرفته معذرت خواهی نکردند. بر اساس توافقنامه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی برای گلبدین حکمتیار و اعضای حزب وی مسئولیت قضایی داده شده است. و مسابقه کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش در استادیوم شیر بنگلا در داکا پایتخت بنگلادش ادامه دارد. در حال حاضر افغانستان سکیتینگ می کند و هدف برای کرکت بازان افغان 266 تعیین شده است. در این بازی یک روزه بین المللی بنگلادش در 5 اوور 265 رن ساخت. تا حالا تیم افغانستان در اوور 15 هم توانسته 70 رن بسازد و دو بازیکنش را از دست داده است. این هم تحولات منطقه و جهان. در عراق در یک حمله انتحاری امروز در بغداد 7 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله در منطقه اسکان در غرب بغداد رخ داد و یک مراسم شیعیان را در آستانه عاشورا هدف قرار داد. در این رویداد همچنان 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله امروز را تا حالا کس یا گروه بودن نگرفته، اما گروه داعش اکثرا شیعیان را در عراق هدف قرار می‌دهد. مقام های امریکایی می گویند که مظنون تیراندازی مرگبار در یک مرکز خریداری در واشنگتن شهروند ترکیه بوده است. مارک فرانسیس، سخنگوی اداره گزمه واشنگتن، به روز شنبه این فرد را به نام ارکان چیتین 20 ساله معرفی کرد و گفت که وی بازداشت شده است. کریس کاموک، مسئول پلیس در منطقه ماونت ورنون، هم در مورد هویت حمله کننده گفت: نظر به معلومات ابتدایی که ما در حال حاضر در دست داریم، وی از ترکیه مهاجرت کرده بود اما اقامت قانونی امریکا را در دست دارد. 5 تن اواخر روز جمعه پس از آن در داخل یک فروشگاه در شهرک برلینگتون کشته شدند که یک مرد مسلح بر آنها آتش باری کرد. پلیس پس از تیراندازی جستجو را آغاز کرد که به بازداشت چتن انجامید. و یک نویسنده اردنی امروز در بیرون یک محکمه شهر عمان از سوی یک مرد مسلح کشته شد. ناهز اتر هدف 3 گلوله قرار گرفت و جان داد. او در محکمه به خاطر ترسیم کاریکاتور جهادی و اهانت به آنچه عقاید مسلمانان دانسته می شود حضور یافته بود. زرخام السه، یک دوست نزدیک هدر، می گوید حکومت اردن باید موقفش را در قبال چنین عمله کننده ها مشخص سازد. مردم اردن باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند. آنها باید در مبارزه با نیروهای ظالم که دیگران را مرتد می گویند متحد باشند. حکومت هم باید موضع سخت گیرانه در برابر این نیروهای تاریک اندیش اختیار کند. خبرگزاری دولتی اردن گزارش می داد که حمله کننده در محل رویداد بازداشت شده. ناهز اطهر 53 ساله و مسیحی بود و در ماه اگست به خاطر نشر یک کاریکاتور که جهادی ها را به تمسخر گرفته بود بازداشت شد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی برای رأی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید که پایان یافتن دوره کاری حکومت وحدت ملی یک خواب است و شایعات در این مورد را رد کرد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه:
وقتی که رای مردم، اراده مردم در بین باشد، بیاری خداوند یک خواب است. اینا برن باز ما یک چیز دیگه جور میکنیم از سر. این به جایی نمیرسه.
برنامه میثاق شهروندی به هدف انکشاف متوازن شهرها و قریه ها توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح گردید. نصیر دورانی، وزیر حیوان انکشاف دهات، در این مورد گفت:
برنامه میثاق شهروندی برای بحث و دیزاین و رسه مطلب تکلیف میشه. با بودجه حدود 1,000,000,000 دلار تحت کوشش قرار میگیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سالها راهی مناسب برای حل خشونت‌های موجود در این کشور می‌خواند، اما می‌گوید در این پروسه باید حقوق کسی نقص نگردد. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تخنیک در این مجله خبری میزبانتان. رئیس جمهور حکومت افغانستان شایعات را که گویا دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است را نادرست میخواند. عبدالله عبدالله در نشست افتتاح برنامه میثاق شهروندی بروز یک شنبه در کابل گفت این حکومت به اساس رأی مردم ایجاد شده و به کارش ادامه میدهد. سحر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد.
با پاسبان که برخی حلقات از چند بدین سو تاکید می کنند که دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان یافته است، اما رئیس جمهور حکومت افغانستان این گونه اظهارات را نادرست خوانده و یک رویا می داند. عبدالله عبدالله بروز یک شنبه در نشست افتتاح میثاق شهروندی در ارگ که رئیس جمهور غنی نیز در آن حضور داشت گفت حکومت وحدت ملی به اساس رأی مردم به میان آمده است و به کارش ادامه می دهد.
امی آوازی که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده یکان دفاده من وقتی چیز پوره نشده، امی که اینا نتانستن اینا باید برن یک چیز دیگه نو بیه، اول که یک خواب است. وقتی که رای مردم اراده مردم در بین باشه به یاری خداوند یک خواب است. اینا برن باز ما یک چیز دیگه جور میکنیم از سر، این به جای نمیرسه.
آقای عبدالله عظمزاده توافقنامه صلح با حزب اسلامی، اقدامات برای اصلاحات انتخاباتی، افتتاح پروژه تاپی و برخی پروژه های دیگر به عنوان دستاوردهای حکومت وحدت ملی یاد کرد. او این را پذیرفت که در دو سال گذشته طوری که لازم بوده بعضی کارها صورت نگرفته، اما تاکید کرد که حکومت وحدت ملی برای عملی ساختن تعهداتش جدی است. این اظهارات در حال صورت میگیرند که از چند بدین سو برخی از حلقات سیاسی میگویند ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از پایان دو سال نامشروع خواهد بود و یا هم برخی آنان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام شدند. جبهه ملی نوین افغانستان گفته است که برای حل مشکلات سیاسی کنونی در این کشور بهترین گزینه برگزاری نشست چهره‌های سیاسی افغان است. همچنان پیش از این شورای حراست و ثبات افغانستان گفته که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی ادامه کار این حکومت بیش از دو سال غیر قانونی است. اما مسعود ترشتوال سخنگو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا طبق توافقنامه حکومت وحدت ملی لوی جرگه قانون اساسی فراخوانده شود.
مکانیزم وجود داره، بهانه هایی که هنوز شرایط آماده نیست بهانه ها هم جواب پیدا کنه. هنوز هم وقت داریم، رایزنی ها وجود داره که باید به هر صورت کمیسیون برای برگزاری لوی جرگه قانون اساسی توظیف شود.
رئیس جمهور حکومت افغانستان پیش از این هم گفته بود که دوره کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال است و تاکید کرده بود که اگر کسی در این مورد پرسش داشته باشد باید به متن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی مراجعه کند. اما کبیر رنجبر یکی از آگاهان مسائل حقوقی میگوید که بر بنیاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه قانون اساسی فرا خوانده شده و سرنوشت ریاست اجرایه مشخص شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی برنامه میثاق شهروندی را به هدف انکشاف متوازن شهرها و قریه ها افتتاح کرد. محمد اشرف غنی روز یکشنبه در کابل هنگام افتتاح این برنامه گفت برنامه میثاق شهروندی در شهرها و مناطق دوردست افتاده افغانستان یکسان عملی خواهد شد. باز هم سحر لیوالا جزئیات در مورد.
حکومت افغانستان میگوید برنامه میثاق شهروندی در کنار فعالیت‌های انکشافی در قریه‌ها در شهرها نیز خدمات اساسی یکسان را برای مردم فراهم می‌کند. این برنامه به روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایه و برخی مقام‌های دیگر افتتاح شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم روی شفافیت و کیفیت پروژه‌ها تاکید کرده گفت که ناامنی‌ها سبب نخواهند شد که مردم از خدمات اساسی اولیه محروم شوند.
ما شفافیت تامین کردیم، استراتژی بوده قبلا مانش همیشه شد، اما در این کار که برنامه در چارچوب میثاق شهروندی انجام میدن تغییر فرهنگی داریم.
در عین حال اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان میگوید برنامه میثاق شهروندی برای 10 سال است و به هزینه 1 میلیارد دلار عملی خواهد شد. آقای حکیمی که در افتتاح برنامه میثاق شهروندی اشتراک داشت گفت که 630 میلیون دلار برای 4 سال اول این برنامه اختصاص یافته است. به گفته وی 130 میلیون دلار آن از بودجه حکومت، 400 میلیون آن از سوی بانک جهانی و 100 میلیون دیگر آن از سوی اداره انکشاف بین المللی پرداخته می شود.
مجموعاً مبلغ 630 میلیون دلار برای 4 سال اول از مجموع 1 میلیارد دلار پیش بینی شده فعلا بودجه تامین شده
موجود است.
از سوی هم وزیر انکشاف دهات افغانستان میگوید با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی به نمایندگان کوچی ها، بجا شده های داخلی و مهاجرین برگشته به کشور نیز در شوراهای انکشافی دهات سهم داده خواهد شد. نصیر احمد درانی در مراسم افتتاح برنامه میثاق شهروندی گفت کار این برنامه از سوی دارانشای مشترک وزارت های معارف، صحت عامه، انکشاف دهات و شمار از وزارت های دیگر و اداره ارگان های محلی پیش برده می شود.
برنامه میثاق شهروندی یک برنامه ملی بین الوزارتی است و وزارت های شامل در این برنامه مکلفند تا خدمات مرتبط به وزارت هایشان را از طریق همین برنامه برای مردم برسانند.
آقای درانی افزود که با تطبیق برنامه میثاق شهروندی در 10 سال آینده افغان ها از خدمات یکسان دسترسی به آب آشامیدنی، صحت، آموزش، انرژی برق، آبیاری و بازسازی جاده ها مستفید خواهند شد. حکومت افغانستان میگوید که برنامه میثاق شهروندی به جای برنامه همبستگی ملی عمل میکند و کاستی های قبلی در این رابطه را رفع خواهد ساخت. برنامه همبستگی ملی در سال 2003 میلادی آغاز شده بود و در 13 سال گذشته 88 پروژه انکشافی در مناطق مختلف افغانستان از طریق این برنامه عملی گردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را هم روز ساعت 7 شام الی 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده میتونین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صلح را راه مناسب برای حل خشونت های موجود در این کشور میخواند، اما میگوید که در این پروسه باید حقوق کسی نقص نگردد. تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
اگر از یک طرف حکومت موضوع صلح با مخالفان مسلح را مطرح می کند، از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در پروسه صلح حقوق مردم و عدالت باید زیر پا نشود. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان از گفتگوهای صلح حمایت می کنند، اما به گفته وی در این پروسه باید عدالت تامین و حقوق مردم در نظر گرفته شود. خانم سمر میگوید آنان خلاف توافقنامه صلح با حزب اسلامی نیستند، اما به گفته وی هیچ فرد حق بخشیدن جنایتکاران جنگی را ندارد.
در رابطه با صلح با یا مذاکرات همراه حزب اسلامی، همراه هم که گفتم ما طرفدار حل منازعه از طریق مذاکره هستیم، اما ما طرفدار از بین بردن یا زیر پا کردن عدالت و حق مردم یا قربانیان نیستیم در راستا. یعنی هیچ کسی نمیتونه حق العبد ببخشه و هیچ کس هم نمیتونه جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را بخشش بکنه.
سیما سمر همچنان گفت که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی باید قبل از شامل شدن به پروسه سیاسی از کسانی عذرخواهی کند که به گفته وی از سوی این حزب قربانی شدند. پیش از این سازمان بین‌المللی حقوق بشر نیز گفته است که توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایتکاران را تقویت می‌بخشد. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز یکشنبه در نشست در کابل گفت که آزادی و حقوق مدنی و فردی مردم در پروسه صلح زیر پا نشده و نگرانی ها در این مورد را بی جا خواند. از سوی دیگر لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که قضاوت در مورد تمام جنایتکاران جنگی باید یکسان باشد.
پدید تاسف سره چه زمی دوستان پدی اروان باندې یو طرفه قضاوت
کوي. وای میگوید با تاسف زیاد که شماری از دوستان در این زمینه یک طرفه قضاوت میکنند. به طور عموم ما باید در برابر همه جنایتکاران جنگی در افغانستان ایستاده شویم و درخواست محاکمه آنان را کنیم. تا زمانی مبارزه کنیم تا آنان محاکمه شوند. این قاتلان هنوز هم در حکومت حضور دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در دیدار با رئیس شورای عالی صلح گفت توافقنامه صلح با حزب اسلامی به تمام افغانها و جهانیان ثابت ساخت که حکومت این کشور صلح قانونی و با عزت می‌خواهد. آقای غنی گفته است که توافقنامه صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار به هدف منافع ملی بوده و تمام گروه‌های مسلح می‌توانند با پذیرفتن قانون اساسی این کشور به این پروسه پیوندند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره. و حال میپردازیم به خبر مهم امنیتی. منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن 3 رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان خبر دادند. با اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، این افراد در جریان یک عملیات هوایی مشترک نظامیان افغان و ناتو در ولایت پکتیکا کشته شدند. جعفر احمدی در مورد گزارش دارد.
با گفته منابع امنیتی پاکستان، یکی از افراد کشته شده رئیس خان مشهور به اعظم طارق، یک سخنگوی گروه مسعود معروف به خان سید است. این منابع به روز یکشنبه در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که طارق و دو رهبر دیگر این گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان ناوقت روز شنبه کشته شدند. این منابع که نامهایشان ذکر نشده گفتند در میان کشته شده ها پسر اعظم طارق هم شامل است. آنها نامهای دو رهبر دیگر طالبان پاکستانی را افشا نکردند. منابع امنیتی پاکستان در صحبت با مشال گفتند که این شورشیان در جریان یک عملیات هوایی مشترک نظامیان افغان و ناتو در ولایت پکتیکا کشته شدند. یک مقام ارشد گروه خان سید در صحبت با رادیو مشال تایید کرد که طارق کشته شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که در نتیجه بمباران در ولسوالی برمل پکتیکا 9 شورشی کشته شدند و این وزارت احتمال موجودیت طارق در میان کشته شده ها را رد نکرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
3 نفر که گفته شده به نام یاسر، حیدر و اکرام، 9 نفر به شمول ازیا کشته شده و ممکن است که این نفر که شما میگیم در بین این 9 نفر باشه و از بین ازیا همین 3 نفر شناسایی شده که اینها از قماندانان القاعده در منطقه برمل ولایت پکتیکا بودند.
شاهدان عینی بر رادیو مشال گفتند که جسد طارق را دیدند. آنها همچنان گفتند که در جریان عملیات نیروهای امنیتی از مردم خواسته بودند تا از خانه هایشان بیرون نشوند. اردوی پاکستان در جون 2014 عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی را اندازی کرد. بر اساس گزارش ها این عملیات سبب شد تا شماری از باشنده های این منطقه به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا فرار کنند. در گزارش ها آمده است که در حال حاضر خانواده های وزیرستانی در منطقه لمن پکتیکا زندگی می کنند.
شنیدیم که منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن 3 رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان خبر داده. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 3 قماندان القاعده در ولایت پکتیکا خبر می دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که یاسر، حیدر و اکرام در ولسوالی دیشو در ولسوالی برمل کشته شدند. جعفر احمدی با آقای رادمنش صحبت کرده و خواهان جزئیات بیشتر در این مورد شده است.
نیمه شب گذشته قطعه خاص ما در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک عملیات قبلن تعیین شده را انجام دادند و در اینجا 9 نفر از شبکه القاعده که در بینشان 3 نفر به نام یاسر، حیدر و اکرام که اینها همه خارجی ها هستند از بین رفتند و در بعد از اینکه قطعات ما در اونجا به جستجو پرداختند، مقادیر سلاح، مهمات، واسکت های انتحاری و همچنان وسایطی که برای انتقال از یا مشخص شده بود اینا را به غنیمت گرفتند.
بله جناب رادمنش، ما به نقل از منابع امنیتی پاکستان خبر داریم که 3 رهبر ارشد طالبان پاکستانی به شمول اعظم طارق در منطقه لمن پکتیکا در عملیات مشترک نظامیان افغان و ناتو کشته شدند. تایید میکنین کشته شدن طارق را؟
ممکن است که این نفر که شما میگیم در بین این 9 نفر باشه و از بین از این 3 نفر شناسایی شده که اینها از قماندانان القاعده در منطقه برمل ولایت پکتیکا بودند.
این عملیات به طور مشترک از طرف نظامیان افغان و ناتو اجرا شده؟
ایر طبقی که ما راپور داریم و همیشه بر اساس همین راپورها ما بیانیه های مطبوعاتی هم خدمت رسانه ها ارائه میکنیم، این قطعه خاص ما یک عملیات را راه اندازی کردند و در این عملیات شبانه قطعات از نگاه تیاره یعنی قطعات ناتو با ما همکاری میکنند، ولی پرسونل مکمل پرسونل قطعات خاص اردوی ملی بوده.
و در پکتیکا ولایت ناامن افغانستان حضور طالبان خارجی به شمول شورشیان پاکستانی چقدر گسترده است؟
متاسفانه که از یکی از کشورهای همسایه این تروریست ها از کشورهای مختلفه و تروریست هایی که در داخل پاکستان هستند در افغانستان می آیند و به خاطر تخریبکاری فعالیت های گوریلایی و یا گروپی می کنند. اما اینها مشخص جای ندارند و همیشه از یک جا به جای دیگی اینا در حال تغییر هستند، تعدادشان مشخص نیست، ولی ما با مشاهده و ملاحظه گروپای از یا اینا را مورد حمله قرار بود.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مشون جرگه افغانستان و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را جهت پاسخ در مورد مشکلات مهاجرین به این جرگه فراخوانده است. از این جرگه روز یک شنبه گفتند افغان هایی که از ایران و پاکستان به کشور عودت می کنند با مشکلات بیکاری و بی سرپناهی مواجه می گردند. اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برای حل مشکلات مهاجرین برگشته به کشور پلان های گسترده ای روی دست است. تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
مشکلات عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان پای وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را به مشران جرگه کشاند. مشران جرگه روز یکشنبه سید حسین عالمی بلخی را به این جرگه فراخواند تا در مورد راه های حل برای مشکلات مهاجرین از وی بپرسد. نثار حارث یکی از اعضای مشران جرگه گفت افغان هایی که از ایران و پاکستان به کشور عودت می کنند با مشکلات بیکاری و بی سرپناهی مواجه می گردند و حکومت نیز تدابیر لازم روی دست ندارد.
نگرانی هایی که در زمینه وجود داشت مخصوصا در ولایت ننگرهار که شمار زیادی از مهاجرین در روی سرک باقی مانده بودند و زمینه ها برای انتقال از اینا موجود نبود.
باز محمد زرمت یکی دیگری از اعضای مشران جرگه نیز گفت که اگر حکومت برای حل مشکلات مهاجرین تدابیر لازم در نظر نگیرد مشکلات موجود آنان را با درد و سرهای گوناگون روبرو خواهد ساخت.
پاکستان
به اساس ظلم و جبر توسط پلیس اینها را اخراج کرده است. شما باید دروازه هایتان را برایشان باز نگه دارید، چون از آنجا مایوس شدند و در اینجا اگر شما به دروازه ها ایستاده شده و به آنها وقت ندهید با یک مایوسی دیگر مواجه می‌گردند.
اعضای مشران جرگه گفتند که اکثر عودت کنندگان سرپناه از حکومت می خواهند تا برایشان زمین توزیع گردد، با آنکه حکومت افغانستان گفته است که به هر خانواده ی عودت کننده یک نمره زمین توزیع می کند، اما برخی از افغانهایی که چند سال قبل به کشور برگشتند به رادیو آزادی گفتند که از مدت 4 سال به این سو برای دریافت یک نمره زمین سرگردانند. در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که به اساس حکم رئیس جمهور در نظر است تا برای مهاجرین شهرک ساخته شود.
و ما در مجموع در 29 ولایت افغانستان زمین داریم برای توزیع به مهاجرین عودت کننده که سرپناه بسازند، زیر ساختهایش رو باید ما انجام میدیم، خانه رو باید خودشان بسازند، برای شلترشون هم بسیار مختصر از طرف نیازهای بین المللی کمک میشه، کمک ها مختصر است، ما تلاش میکنیم که کمک ها بیشتر شود.
به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همه روزه حدود 5000 افغان از پاکستان به کشور عودت می کنند. به گفته مسئولین این وزارت تعداد افغانهای مقیم در پاکستان و ایران به حدود 5 میلیون تن می رسد که 50% آنان فاقد اسناد قانونی اند. این در حالی است که کشورهای همسایه تصمیم گرفتند تا مهاجرین با اسناد قانونی اقامت و فاقد آن را از کشورشان اخراج نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما در جریان هستین که امروز تیم ملی کرکت افغانستان با تیم بنگلادش در استادیوم شهر بنگلور در داکا پایتخت بنگلادش با هم وارد مسابقه شدند. این مسابقه که پس از چاشت امروز آغاز شده و تا فعلا هنوز هم ادامه داره، این مسابقه را همکارم حدیث پردیس از نزدیک دنبال کرده و حال در استودیوز جزئیات در مورد پیشرفت از این مسابقه از آقای پردیس میپرسیم. پردیس، در مورد این مسابقه اگر بگوین که فعلا بازی با کجا رسیده و بازیکنهای افغان در کدام بخش قرار دارن؟
بله حسن‌زاده صاحب، بازی بین افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. تا الحال 107 دویش افغانستان کرده و دو بازیکن خود از دست داده، دو بازیکنی که سرآغاز مسابقه را کرده بودن و از دست، شبیر نوری و شهزاد محمدی، و تا به حال اور 23 دوام داره، 107 دویش کرده و حشمت الله شاهدی و رحمت شاه زرمتی دو بیرسمین هستند که بسیار خوب پارتنرشپ تا به حال کرده که هنوز همی پارتنرشپ ادامه داره. و قسمی که همی مسابقه را که ما دنبال میکردم، همی کومنتیتر ها یا کسایی که تبصره میکردن زیاد تاکید داشتن که افغانستان اگر اینمی دو نفره که آل بیتنگ میکنه پارتنرشپ از دوام بکنه، دیگه امکان داره که این بازی تا حد زیادی به نفع افغانستان تمام شود.
بسیار تشکر شنونده های عزیز، نسبت از یکی وقت نتانستیم که تمام جزئیات از این مسابقه را بر شما تشریح بکنه. همکار ما حدیث پردیس، از شما بسیار زیاد تشکر. در همینجا برنامه رادیو آزادی به پایان میرسه. خداوند یارم مددگارتان.